دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د پاکستان د دفاع وزیر په مشه یو پاکستاني پلاوی په نوی اعلان شوی سفر د چهارشنبه پر ورځ کابل ته لاړ او د طالبانو د مشرانو سره یې لیدنې وکړې. کابل ته په ورغلي پلاوی کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف، د ISI رئیس جنرال ندیم منجوم او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان او د پاکستان د سفارت سرپرست شامل وو. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د چهارشنبه پر ورځ ویل دواړو خواوو په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید د یو بل سره ښې اړیکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستانی پلاوی به په افغانستان کې د عبوري حکومت د چارواکو سره په امنیتي او ترګري ضد مبارزې خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې د روسیه او ایران په ګډون د څو نورو هیوادونو د شرکتونو سره یې ځنې تجارتي موافقې کړې دي. د رویټرز خبری اژانس د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په قول لیکلی چې د قرارداد کولو د موافقې د بریښنا او په افغانستان کې په ساختماني پروژو د څو میلیونی ډالرو پانګونې پلان دی. د طالبانو د تجارت سرپرست وزیر د رویټرز اژانس ته ویلي دوی په دې غور کوي چې د څو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو لپاره اوږدمهاله تجارتي پلانونه عملي او ټول حکومت یې په دې غور کوي چې د دغو پروژو امنیت یقیني کړي. په دې تجارتي شرکتونو کې 14 افغان سوداګر هم شامل دي او د طالبانو د تجارت وزارت د ایران، روسیې او پاکستانی شرکتونو سره د سوداګرۍ ځنې موافقې کړې چې یاد هیوادونه به په پسرلي کې خپل پلاوی کابل ته ولیږي. دا پروژې د څناڅه یو میلیارد ډالرو په ارزښت دي. یو امریکایي قاضي د سې شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو کورنۍ د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د ترلاسه کېدو مستحق نه دي. د دې راپور نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
د امریکا د نیویارک ایالت د منهاتن ښار د یوې محکمې قاضي جورج ډانیلز ویلي د اساسي قانون د محدودیت له مخې ونه شو کړی چې طالبان د افغانستان مشروع حکومت وګڼي او دا شتمنۍ د افغانستان بانک پورې اړه لري. قاضي ډانیلز ویلي دي قربانیانو ته د دغه شتمنۍ د اخیستلو اجازه د داسې حکم په معنا ده چې طالبان د افغانستان قانوني حکومت دي. دغه امریکایي قاضي لیکلي مدعیان حق لري چې د غیابي حکم پر اساس زمونږ د هیواد د تاریخ د تر ټولو ناوړه تروریستي برید بشپړه خساره ترلاسه کی، خو هغه نشي کولای د افغانستان بانک شتمنۍ ترلاسه کی. دغه امریکایي قاضي ویل د سپتمبر د 11مې د بریدونو خساره باید طالبان ورکی، نه د افغانستان پخوانی اسلامي جمهوری دولت او یا هم افغانان. ناشباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان بانک د امریکایي قاضي پریکړه ستایلې ده او د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د پریښودو غوښتنه یې کړې ده. د بریښنا د نشټوالي په صورت کې د افغانستان په ګډون په بیوستو هیوادونو کې کورنۍ د تیلي څراغونو د روښانه کولو لپاره د سپینو تیلو یا د خاورو تیل کاری. خو طبي څېړنو ښودلې چې د دې تیلو سوځول د هغو کیمیاوي موادو د تولید لامل کیږي چې روغتیا ته ډیر زیان رسوي. د متحده ایالاتو د روغتیا ملي انستیتیوت راپور ورکړی چې په نړۍ کې شاوخوا 500 میلیون خلک د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره سپین تیل سوځي. د کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید سربیره د تیلو د سوځولو په نتیجه کې لوګي د نورو غازونو لکه نایټریک اکساید، سلفر ډای اکساید، فارم ډیهایډ او د پولی سایکلیک د لړۍ د اروماتیک هایډرو کاربونونو د تولید سبب ګرځي چې د کور هوا سخت ککړی او د سږو، زړه او سرطان ناروغیو لامل کیږي. د نفتی توکو د سوځولو لکه د سپینو تیلو او هم د شان د سون نورو ډولونو لکه لرګي، دبر اسکرو او د څاروي روغتيایي توانونو ته په پاملرنه ساينس پوهان د کورونو د روښانه کولو لپاره د بیټرۍ او د لمر د انرژي کارولو وړاندیز کوي چې ډیر ګران نه دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د افغانستان د پاره د امریکا په خوانه ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وی امکان لري چې د ایران د سپای پاسداران قدس واک د القاعده ترګری شبکې د نوي مشر سره جوړه کړي ووسی. دغه پخوانی امریکایي ډیپلومات په خپل ټویټر باندې لیکلی سیف العدل چې په ایران کې مشته د القاعده مشر شوی دی. په ډیر احتمال چې د سیف او د ایران د قدس واک ترمنځ یو تړون شوی ووسی. خلیلزاد لیکلی د ایران د پناه ورکولو ملاتړ په بدل کې القاعده د رژیم د مخالفانو په نخښه کولو سره بای ناپاک فعالیتونه ترسره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د القاعده نوی مشر سیف العدل په ایران کې میشته. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو ټویټ کې لیکلی دي چې د القاعده د تش په نامه نوی مشر پته ناسمه ده. دا ناسم معلومات او بل قوتوګه لترګری سره د مبارزې هڅې د خند سره مخ کولای شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخت ویل دوی په سوریه د لګیدلو بندیزونو له موقتی لری کېدو ډیره ګټه پورته کوي چې د ځانی او مالی زیان رسوونکي زلزلې له امله ځپل شوي سیمې ته بشري مرستې ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې د ایمرجنسي یا عاجل څانګې رئیس مطبوعاتو ته ویل چې دوی د ملګرو ملتونو د ادارو په څیر د نورو همکارانو سره په ګډه د مرستې رسول چټک کړي دي. د فبروري په شپږمه د ریاکټر په کچا په یوه 1.8 درجې زلزله کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 خلک مړه شوي دي، په سلګونو زره ودانۍ نړېدلې دي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د امریکا جمهور جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د بخارست د 9 ملتونو ترمن د اتحاد قوي کېدو ستاینه وکړه. بایدن دا خبره په ختیځ اروپا کې د ناټو د مشرانو سره په لیدنه کې کړې. جمهور رئیس بایدن د ناټو مشرانو ته ویل نن چې په اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره شوی دا ډیره مهمه ده چې خپل اتحاد ساتلو ته دوام ورکو. بایدن ختیځ اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر د بخارست 9 ګروپ په نوم هیوادونو مشرانو سره چې د ختیځ اروپا په نوم د ناټو غړیتوب لري په لیدنو او خبرو پای ته رسی. دوی ټول پولینډ کې راغونډ شوي او په اوکراین د روسیې یرغل غندنه او په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړې او د اوکراین سره د نورو مرستو ژمنې هم وشوې. د ختیځ اروپا هیوادونه لکه بلغاریا، چک جمهوریت، استونیا، هنګری، لاتویا، لیتوانیا، پولینډ، رومانیا او سلواکیا داسې اندېښنه لري چې که روسیه په اوکراین کې کامیابه شي نو کیدلی شي وروسته په دوی پوځي یرغل وکړي. او د امریکا په شمالي ایالتونو کې د یو واورین طوفان د راتلو له ویرې هر څه په بندېدلو دي. داسې وړاندوینه شوې ده چې نیم متر واوره به د تیزي سیلۍ او سختې سړې درجې سره په شمالي ایالتونو وورېږي. د چهارشنبه په ورځ په جنوبي او شمالي ډیکوټا ایالتونو، مینیسوډا او ویسکانسن ایالتونو کې ښوونځي او دفترونه بند شو او تر دوشنبه به بند دي. د هوا د وضعیت معلومولو ادارې خلکو ته سپارښتنه کړې چې بیرون ته له وتلو ډډه وکړي.
دا امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی چې دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI رئیس هم پکې شامل دی، د چهارشنبه په ورځ کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره یو شمېر مسلو خبرې کړې. د چارو ځینې کارپوهان وايي پاکستان د ډیرو سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې دغه کارپوهانو د ادعا له مخې دغه هیواد نږدې 500 کلونه سمو پالیسیو زیږنده ده. اکرام شینواری رپورټ راټولوي.
د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دغه حکومت د یو شپېر چارواکو سره په امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کړې. په دغه پلاوی کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI رئیس جنرال ندیم انجم افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او افغانستان لپاره د پاکستان شاه جعفر هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر لخوا په یو خبره شوې د امریکې ویل شوی چې ملا عبدالغنی برادر سره دغه پلاوی د کتل پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد هم برخه لرله. د دې لامل مخې په دې کتنه کې په دواړه خیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ایز اتصال او د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په باب بحث او خبرې شوي. ملا برادر دغه پاکستانی پلاوی ته ویلي چې باید سوداګري او اقتصادي مسایل له سیاسي او امنیتي مسلو جلا او د سیاست ښکار نشي. په دې لامل کې ویل شوی چې ملا برادر د پاکستان په زندانونو کې د بدو افغانانو د خلاصون وختنه کړي او همي په تورخم او سپین بولده کې د سرحد دواړو خواو ته د تګاتک په برخو کې د مسافرو لپاره د لازم سهولتونو د برابرولو وختنه کړي چې د اعلامیې له مخې پاکستاني لوري هم ورته دغه ستونزو د هوارېدو ډاډ ورکړي. دغه پلاوی طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی سره هم کتلي دي. کابل ته د پاکستاني پلاوی دا اعلان شوی سفر په داسې حال کې شوی چې په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې شوي او په تېرو اونیو کې د خیبر پختونخوا د ایالت د پېښور په ښار او هم د سند ایالت د کراچۍ په ښار کې د پولیسو په مرکزونو باندې بریدونه شوي. پاکستان حکومت د دغو دواړو بریدونو پړه د پاکستاني طالبانو په ډلې اچولي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه حکمت الله حکمت امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د ډېرو سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې د ښاغلي حکمت په وینا د دغه هیواد د نوې پېړۍ د ناسمو پالیسیو زیږنده دي.
دا یوازې ټي ټي پی نه ده چې د پاکستان د نننی حاکمیت سره په جګړه مصروفه ده. په لسګونو نورې بنسټپاله مذهبي ډلې دي چې د پاکستان د استخباراتو په پیسو باندې روزل شوي دي. د هغو مدارسو څخه چې د پاکستان د سیاستونو لپاره یو وخت جوړې شوي ولې فارغان دي. بنا ان اوس پاکستان افغانستان ته ځکه رجوع کوي چې غواړي د افغان لوري څخه د اسلامي امارت څخه مرسته وغواړي تر څو د دغې ستونزو د حل لپاره لار ومومي.
د سیاسي چارو دا کارپوه چې اوس د دې وخت راغلی چې پاکستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو په وړاندې په خپلو سیاستونو له سره غور وکړي او په دغه هیواد کې د مذهبي بنسټپالۍ د روزنې بهیر باید وتړي شي. د امنیتي چارو یو کارپوه اسدالله ندی وایي چې که سم د پاکستان د دفاع وزیر په پلاوي کې د دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ایسای لیک سب شامل دی خو په عمل کې د پاکستان پوځ د دغه هیواد د لوی جلسې لخوا اداره کیږي. دی وایي چې دغه پلاوی به له طالبانو څخه پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو په مخنیوي او کابو کول کې د مرستې غوښتنه وکړي.
پیغام البته به طالبان خواهد داشت که باید در مورد تی تی پی در مورد امنیت پاکستان با پاکستان همکاری کنه، چون که تی تی پی یا طالبان پاکستان یک دردسر یک مسئله امنیتی برای پاکستان است. طالبان افغانستان از این گروه عادی شبکه حمایت میکنه.
د نظامی چارایبل کارپو احمد خان اندر پدی باور دی چې افغانستان تر دغه پاکستانی پلاوی د سفر هدف داده چې نړۍ ته دوی چې تورستان په پاکستان کې نشته او په افغانستان کې دی.
دوی بیا همغه لوبه چې دومره سیاست په مخه بیا د افغانستان حکومت به د تورستانو ملاتړ بولی او افغانان به تورستان بولی، افغانستان به د توریزم کور بولی.
پاکستان لا تر اوسه کابل ته دغه لوړ پوړي پاکستاني پلاوی د سفر په اړه رسنۍ ته څرګندې کړې.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال انجم په مشرۍ کې د پاکستان یو لوړ پوړ پلاوی کابل ته سفر کوي او د لوړ پوړ طالب چارواکو سره کتلې دي. د سفر د ایجنډي او ارزښت په اړه زموږ همکاري شهناز نفیس د سیمې د کارپو سمي یوسف زیسر مرکه کړي.
کله نه چې ټي ټي پی بیرته هغه د مذاکراتو عمل باطل کړی ده او په پاکستان کې بریدونه پیل کړي دي، زما په خیال دا وخت په پاکستان حکومت باندې د پاکستاني طالبانو د بریدونو دباو ده او پاکستان دا فکر کوي چې بلکې پاکستان په دې باور ده په دې کې دوی دوه رایې نه لري چې ټي ټي پی په افغانستان کې شتون لري او مشران یې هغلته دي. لدی عمل دغه مسائل ورس په ورس د پاکستان سردردی زیاتیږي. لدی عمل دوی کوشش وکړو چې خپل د دفاع وزیر خواجه آصف او د پاکستان د ځواکمن استخباراتو مشر جنرال انجم کابل ته ولیږید. تر دې وړاندې هم په دغه موضوعاتو باندې خبرې شوې دي، خو طالبان په دغه موضوع باندې پاکستان ته وایي چې دا ستاسو داخلي موضوع ده، او لکه څنګه چې په خوا وختونو کې به افغان حکومت د کرزي صاحب او اشرف غني صاحب حکومت د پاکستان نه مطالبه کوله چې د افغانستان طالبان په پاکستان کې میشتي، د دوی مشران هلته اوسېږي او تاسو د دې خلاف اقدامات وکړي او پاکستان به دا اقدامات نه کول، اوس په عین وضعیت کې یا عین موقف کې اپوزیشن کې د پاکستان حکومت سمته بې بس ده. طالبان ورته وایي چې تا ټي ټي پی ستاسو داخلی مسله ده او زمون په ملک دوی نشته ده او مونږ خپل د مذاکراتو د پاره تاسو ته راوښتي وو تاسو مذاکرات و نه کړلو نور زمونږ مسولیت نه دی یا زمونږ ذمہداری نه جوړیږي نو اوس پاکستان به هم خپل آپشنونه ګوري خپل لارې چارې به ګوري چې څنګه کولی شي په افغان طالبانو باندې فشار واچوي چې تحریک طالبان پاکستان مرستې نه لاس واخلي خو زما خیال دی چې تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان دا یو یوه ونه ده یوه سایه ده یو شاخونه دي داسې نه بریږي چې دوی دې سره بیل ټی شي او پاکستان فکر کوم چې کوشش کوي چې څه ترلاسه کړي خو د دغه ملاقاتونو نه زما فکر نه دی چې ډېر څه دې ترلاسه شي
یوسفزئی صاحب کومنګ وګورو د پاکستان دا پلاوی چې دا په داسې وخت کې سفر کوي د کابل چې د تورخم لارې چې دا هغه هم تړلې شوی دا د تیرو دوه درې ورځو راسي څوک تړلې شي چې اقتصادي اړیکې چې دي د یو دوه هیوادونو ترمنځ دا بیل اوساتلې شي د سیاسي د فشار نه او دا ممکن ده
سمه خیال دی دا ممکن نه ده دلته یوازې اقتصادي اړیکې نه دي دلته د خلکو اړیکې دي څلور میلیونه پنځه میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې پراته دي د هغوی تګ راتګ کېږي خپل خپلوان یو بل ملک اوسېږي سره د دې نه علاوه د پاکستان او د افغانستان تجارت ده خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه د جهادي ګروپونو یو بل سره تعلق دغه مشکل رامنځته کوي سرحدونو تلل کېدل یا د ډیورنډ په کرخه باندې په چمن کې د پاکستان د لوري کله کله سرحد تړل کېدل یا دروازه تړل کېدل یا په اوس وخت کې په تورخم کې د څو ورځو نه د تورخم ګیټ چې په ډیورنډ لاین باندې پروت هغه تړل کېدل دا ډېر مهم مسایل دي خو کوم کنی مسائل دي ټول نغه ته مسله دا ده چې هغه د ټي ټي پی شتون د افغانستان کې او د غنور دي سرحدونو مسائل خو یو څو وخت لپاره تلخیوي بیا حل شي بیرته او پاکستان دی فکر کوي چې طالبان زمونږ ملګری دي زمونږ دوستان دي په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو د وجه نه مونږ ډیر بدنام شولو او پاکستان طالبانو سپورټ ته مو دوام ورکړو اوس مونږ غواړو چې دوی زمونږ خبره ومني او مونږ سره ښه اړیکې ولري او د ټولو مشکل دا ده چې طالبان یو نظامی ډله ده یو جنگی ډله ده هغه د سیاست په د رموز او اشارو باندې ډیر نه پوهیږي
سمی یوسفزئی سے باز کارپوهان اغي دا وای چې د داسې ویزټس نه پاکستان دا پیغام ورکول غواړي نورو هیوادونو ته یا نورو خلکو ته چې دا ټول رانی چې د افغانستان کې دی او دا چې د نخپلې پالیسیانې چې د پاکستان اغه کیسه بدلون او سپوري نه دی راغلي د دهشتګرد ګروپ سره د اړیکو په اړه تاسو په دې اړه سوایي
نو زما خیال خدا ده چې پاکستان د لپاره د دوی امنیت تر ټولو اهم او سره کرخه ده او د پاکستان امنیت او د تیرو څو هفتو کې په پېښور کې بریدو شو په کراچۍ کې بریدو شو او عام بریدونه ډېر کېږي نو زما خیال اوس خو پاکستان د هغه حالت نه راووتلې دي اوس په دې ایمرجنسي حالت کې دا چې څنګه خپل امنیت ټینګ کړي او چې کله خپل امنیت ټینګ کړي دغه نه وروسته بیا په نورو مسایلو چې دنیا ته څه پیغام ورکول غواړي اوس خو خپل دوی خپل په نه ختې دا په دې مسایلو کې نو دا وخت پاکستان لپاره زه فکر نه کوم چې نړیوال د نور پاکستان باندې دا باور وکړي چې د طالبانو باندې نفوذ لري یا طالبان دوی اصلاح کولی شي ځکه چې اوس طالبان په خپل پاکستان سره په جګړه دي
ډیر مننه یو ځل بیا تاسو سمی یوسفزئی صاحب
مننه خدای پامن
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن بی پورس پولند ته سفر وکړو او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه نور تفصیل په دې رپورت کې اوري
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن بی پورس پولند ته سفر وکړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه هغه تیر کال د روسیې د یرغل لپاره څخه یو میاشت وروسته پولند ته ورغلی وو او همدلته یې وینا کړې وه بایدن په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د ناټو د مرستو ستاینه او دفاع وکړه
The world was bracing یو کال وړاندې نړۍ د کیف د سقوط لپاره ځان چمتو کاوه. زه هم د اوس له کیف څخه راغلم او تاسو ته ویلی شم چې کیف قوي پاتې دی، کیف ویاړلی پاتې دی، کیف لوړ پاتې دی، او تر ټولو مهمه دا چې کیف آزاد پاتې دی.
په همدې ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل امریکا او ناټو غواړي چې روسیې ته ستراتیژیکه ماته ورکړي. هغه د سټارټ په نوي تړون کې چې د اټومي وسلو د کنټرول تړون دی د روسیې ګډون وزنډاو او خبرداری ورکړ چې اټومي ازموینې به بیرته پیل کړي.
د روان کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د شمالي اتلانتیک تړون له روسیې څخه یو عملی غوښتنه وکړه او دوی وویل چې موږ باید د خپل اټومي دفاعي تاسیساتو د څارنې د منلو په ګډون د ستراتیژیکو تعرضي وسلو د تړون تطبیق بیرته پیل کړو. زه نه پوهیږم چې دا څه وبولم، څه یو بمعنا تیاتر.
بایدن د روسیې خلک په مستقیمه توګه مخاطب کړل او ټینګار یې وکړ چې لویدیځ د دوی دښمن نه دی.
لکه څنګه چې نن پوتین وویل لویدیځ پر روسیې باندې د یرغل نیت نه درلود او په میلیونونو روسي اتباع چې یوازې غواړي له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي دښمنان نه دي. جنګ ته هیڅکله ضرورت نه و، دا یوه تراژیدي ده.
بایدن د خپل مرستیال کمالا هاریس هغه خبرې چې څو ورځې مخکې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې کړې وې بیا تکرار کړلې او وی ویل متحده ایالات ته جوته شوې ده چې روسیې د اوکراین د خلکو پر ضد د بشر ضد جنایتونه ترسره کړي دي. بایدن تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ د پولنډ له ولسمشر اندری ډوډا سره وکتل او له اوکراین سره یې د دغه هیواد له مرستې د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې که چیرې روسیه پر پولنډ برید وکړي نو واشنګټن به ورڅخه دفاع وکړي. پولنډ 1.5 میلیونه اوکراینی کډوال منلی دي او اوکراین ته یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او بشري مرستې ورکړي دي. سپینې ماڼۍ د مسکو هغه ادارت کړه چې ګواکې بایدن د دوشنبې په ورځ کیف ته تر تګ او له ولسمشر زلنسکي سره تر کتنې وړاندې د روسیې لخوا امنیتي ضمانت ترلاسه کړی و. زلنسکي وویل دغه لیدنه د ګډې بریا پیلامه ده.
موږ دا کار کولی شو او باید وکړو چې 2023 کال د بریالیتوب کال شي.
د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ته تر راستنېدو وړاندې به بایدن د ناټو په ختیځه پوله کې د دغه تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
خطی زون د یونیسف د معلوماتو لړخه د افغانستان په کچه د پولیو په برخه کې غواخون کې سیمه بل شوې، ځکه د 2023 د پیل وروسته پکې نه مثبت ساحوي سیمپلونه ثبت شوې دي. ولسی خلک د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ابوبکر علیزی په رپورټ را لګل.
په افغانستان کې لا هم د ګزړن یا پولیو غواخ په یو شمیر سیمو کې لوړ دی. د یونیسف د معلوماتو لمخې یو ختیځ زون دی چې په دې وروستیو کې په کینه مثبت ساحوي سیمپلونه ثبت شوي. د یادې ادارې د اماړیکو مسؤل ډاکټر کمال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې تازه له همدې عمله یې په یاد زون کې د واکسینو کمپاین پیل کړی ترڅو د ماشومانو د معافیت کچه لوړه وساتي او په راتلونکي کې د کم عمر لرونکي ماشومان په پولیو یا ګوزن ډخته نشي.
په شرکیاو کې کوم کمپاین پیل شوی ده، د دې هدف دا ده چې په شرکیاو کې د ماشومانو معافیت لوړ وساتل شي، ځکه چې په ختیځ او ځکه کې ننګرهار او کونړ کې محیطي پیښې ډېرې زیاتې مثبتې را روانې دي او تقریبا په 2023 کال کې تر اوسه پورې نه محیطي پیښې مثبتی سیزاد دې سرګندوی کوي. په دې هرڅ کې د پولیو وایرس په پراخه کچه شتون لري او افغان خاصه ماشومان ځنې متاثره نسی.
کمال شاه همدارنګه زیتوی دمګړی په ختیس کې د پولیو پر ضد کمپاین په خشکل روان دی. وایي د روانې مارچ میاشت کې بعد د ټول هیواد په کچه یو کمپاین ترسره کوي ترڅو د ساحوي مثبتو سیمپلونو د ګواښ کچه راټیټه کړي او لا پراخواله ونه مومي.
د دې کمپاین تر څنګ به په روانه مارچ میاشت ټول هیواد کچه بل کمپاین هم تطبیق کیږي، ترڅو د هیواد کچ هم د ماشومانو معافیت لوړ وساتل شي. او په اوسني وخت کې شرقي حوزه په افغانستان کې ډېره زیاته ترجیحي خطر لاندې ده او ماشومان له ګواښ سره مخ دي. نو له ټولو میندو پلورونو زموږ دا خواهش ده، دا هیله ده چې دوی په دې کمپاین کې او په راتلونکو کمپاینونو کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
بل لوري ته ختیځ میشتي د عامې روغتیا په وزارت او نړیوالو ادرسونو غږ کوي ترڅو په یاد ځون کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو لړۍ چټک کړي، ځکه یو شمېر کورنۍ لا هم شته چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ترسره کوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرهاد امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
خو یو شمېر کورنۍ لا هم شته چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي او له واکسین پاتې کیږي. د عامې روغتیا وزارت او نړیوال موسسات دی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه را نور هم چټک کړي ترڅو هیڅ هغه ماشوم چې عمر یې د واکسین کولو لپاره برابر وي پاتې نشي، ځکه همدا ماشومان چې په ګوزن اخته کیږي راتلونکي کې د ټولنې د اوږو بار.
یو شمېر خلک چې په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن پر ضد له واکسین کمپاینونو خوښ دي، خو نور ټینګار هم کوي او په وزارت او نړیوالو ادرسونو د یاد وایروس د بشپړ منځوړلو په موخه د کمپاینونو د لا زیاتېدو او منظم کېدو غږ کوي. دوی وایي له منکرو کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په هر کمپاین کې واکسین کړي، ځکه همدا دوه څاڅکي واکسین یې د تلپاتې معلولیت ژغورلی شي. سید منیر د ننګرهار اوسیدونکی
دا ځل چې په ننګرهار کې د پولیو کوم کمپاین پیل شوی هغه تطبیق ډېر په ښه شکل روان دی. لا مو هم غوښتنه ده چې په ختیځ کې د پولیو له ګواښ سره مخ دي له وزارت او نړیوالو موسساتو غوښتنه هم ده چې دغو سیمو ته لا توجه نوره هم وکړي. پولیو یو وژونکې ناروغي ده، یوازې همدا دوه څاڅکي واکسین دي چې ماشوم یې د ګوزن څخه ژغوري.
ختیځ چې د یونیسف له لوري د پولیو له اړخه ګواښونکی ګڼل کیږي، تر ټولو لوی لاملونه یې دا دي چې یو خو یې خلک د واکسین په تړاو بې غوري کوي او له بلې لوري د کوزي پښتونخوا سره د خلکو راشه درشه ډېره ده.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ډیجیټل ټکنالوژي د دې ظرفیت لري چې اقتصادي وده چټکه کړي، څرګندونې پیاوړې کړي، شفافیت او معلوماتو ته لاسرسی او سولې او امنیت ته پرمختګ ورکوي. مګر له دوی نه به استبدادي حکومتونه په خپلو کوښښونو کې خلک کنټرول کړي، ناراضان خفه کړي، د معلوماتو خپرول اتربته کوي او مخالف اوازونه ثبتوي او سانسوروي. همدا علت د هالند د بهرنیو چارو د وزیر په ابتکار په 2019 کال کې د ازادي آنلاین ائتلاف جوړ شوی و. اوس په ټولو 15 وچو کې دغه ائتلاف 15 دیرش غړي لري. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلي په آنلاین باندې د ازادي ائتلاف د هیوادونو یوازنۍ بین المللي ډله ده، په خاصه توګه په آنلاین باندې د بشري حقوقو لپاره د ملاتړ کولو او پرمختګ کولو احترام ته وقف شوی دی او ډیجیټل په قرینه کې. د دې مقصد دا دی چې د یو پرانستي د ګډ فعالیت ورلډ خوندي او د بین المللي شبکو د باوري شبکې حیثیت د انټرنیټ د وادې ژغورنه کوي او د دې ډار ورکوي چې عین بشري حقوق چې خلک د لاین نه بهر لري په آنلاین باندې ژغورل کېږي. امریکا په روان کال کې په آنلاین باندې د ازادۍ ائتلاف مشرولي پیل کړل. امریکا په 2019 کال کې د دغه ډلې منځ ته د راوړلو نه راپدې خو د لومړي ځل لپاره د دغه ګروپ څوکۍ ونیوله. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي موږ په دې تمرکز کوو چې د انټرنیټ د وادې د پرمختګ کولو حتی دغه ائتلاف نور مؤثره کوو او د دې خطر کموو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.